په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. نن یکشنبه ده، د مرغومی اجدي 9 د دسمبر 9 نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. په خوست کې لسګونو کسانو پرون د افغانستان پر خاوره د پاکستان د حملو په وړاندې د اعتراض په توګه لاریون وکړ. دوی د خوست په سرګردان چوک کې راټول سول او په یوه اعتراضي غونډه کې د پاکستان حمله وغندلې. معترضانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. تیر اونی د سه‌شنبه پر ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا پر برمل ولسوالی هوایی حمله وکړې، چې په نتیجه کې له 500 ډیر کسان وژل سول چې ډیری ملکیان دي. د طالبانو چارواکو پرون ادعا وکړه چې د پکتیا او خوست ولایتونو له اړوندو سیمو څخه د ځوابي حملو په لړ کې 19 پاکستانی سرتیري وژلې دي. تیر ماښام په خوست کې د ګازو ډبې چاودنې د یوې کورنۍ څلور کسان مړه کړل. دغه پیښه د خوست ښار د دویمې ناحیې اړوند د یوې پلازا پاستوګنیز اپارتمان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله سوې. د خوست لپاره د طالبانو د امنیې قمانداني ویان طاهر احرار د دې پیښه په تړاو د ازادي راډیو مشال څنګې ته ویلي چې په وژل سوو کې یوه ښځه، دوه هلکان او یوه وړه ماشومه شامله ده. د ده په خبره د ګازو ډبې د چاودنې له کبله اور هم لګېدلی چې د اطفایي منصوبینو لخوا یې پر وخت مخه نیول سوې ده. فاریاب کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یوه ښځه په عام محضر کې په درو ووهله. د طالبانو سترې محکمې پرون په یوه بیان کې ویلي د تعزیري سزا دا حکم پر هغه ښځه چې په غلا تورنه وه تطبیق سو. د بیان له مخې دا ښځه د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ د لومړني محکمې لخوا په 9 درو محکومه سوې وه او د سترې محکمې له تایید وروسته حکم ورباندې تطبیق سو. د طالبانو حکومت ستره محکمه وایي چې په تیرو دریو اونیو کې پر شاوخوا 500 کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق سوي. د بشري حقونو ډلې پر طالبانو انتقاد کوي چې د بشري حقونو اصولو ته درناوی نه کوي او دا هم وایي چې د تورنو د محاکمې بهیر شفاف نه دی. د قطر صدر اعظم پرون په دوحه کې د حماس ډلې لیوه پلاوي سره وکتل، څو د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو واضح هوار اړخیز اوربند په اړه خبرې ورسره وکړي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی د حماس د مخکښ مشر خلیل الحیا په مشرۍ د دې ډلې له استازو سره وکتل. د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د قطر شیخ هیله ښولې وه چې د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته په مذاکرو کی بیا تحرک پیلیږي. دوهې په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په خبرو کې خپل منځګړیتوب ځنډوي. هغې ویل کله چې حماس او اسرائیل په خبرو کې اراده او جدیت وشي نو د منځګړیتوب هڅې به له سره پیل کړي. پرون شنبه هم تر زرو زیاتو کسانو په تل ابیب کې مظاهره وکړه او د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس څخه د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل ټایمز آف اسرائیل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یوه یرغمل سوي مور ایناف زنګاوکر پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو انتقاد وکړ چې د پاتې یرغمل سویو د خلاصونو لپاره پر یوه موافقه په صلاح کېدو کې پاتې راغلی. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د حماس په حمله کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول. شاوخوا سل یرغمل سوي کسان لا هم له اختطاف کوونکو سره دي، خو معلومه نه ده چې څو تنه ژوندي دي. د ګواتیمالا د کډوالي دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2023 کال کې د ګواتیمالا 1,680 وګړي بیرته ستانه کړي دي. دغه انسټیټیوټ دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د ګواتیمالا د اخراج سوي وګړو یوه لیږدونکې الوتکه ګواتیمالا سیټي ته ورسېده. د فرانسې خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکې چې له تکساس څخه روانې سوي وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا په پلازمینه کې د هوایي ځواک پر یوه پوځي اډه کښېناستې. جان سراپور لمه خښاو خاصل کسان چې ډیره یې شزي او ماشومان وو لیدلی چې لیوی الوتکی کښته کیږي. ګواتیمالا ته دغه هوا د وګړو ستنول په داسال کې زیات سی ویچې. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ را روانه میاشت سپینې ماڼۍ ته ستنیږي. ټاکل سوی د لوړې مراسم د 2025 میلادي کال د جنوري پر 1 وسی. ټرمپ ژمنه کړې هغه کډوال به په ډله ییز ډول اخراجوي چې قانوني اسناد ونه لري. د ګواتیمالا حکومت اټکل کړی چې د دغه هیواد 2 میلیونه او 200,000 وګړي د امریکا په متحده ایالاتونو کې ژوند کوي، خو یوازې 400,000 د استوګنې اسناد لري. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له کوربه زیمبابوي سره د ټیسټ لوبې د درېیمې ورځې په پای کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 425 منډې جوړې کړې. دا 15 ورځنۍ لوبې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې. زیمبابوي د پنجشنبې او جمعې په ورځو د خپلې لومړۍ پاڼې له بشپړولو وروسته 568 منډې جوړې کړې او افغانستان لا هم 161 منډې شاته پاتې دی. په پرنۍ لوبه کې رحمت شاه خپله غبرګه سلیزه ووهله او لا هم په 211 منډو او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په 141 منډو ناسوځېدلي ولاړ دي. په روانه پاڼې کې د افغان لوبډلې یوازې دوه پیلوونکي لوبغاړي صدیق الله اتل او عبدالملک سوځېدلي دي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل په اتمه اونۍ کې نن ماپښین د فرا د عدالت ټیم د هرات د سرخ پوشانی خوافی له ټیم سره مسابقه کوي. په بل لوبه کې د سرپل خدیم اف سی ټیم د کندهار د عینو مینې له ټیم سره لوبه کوي. پرون هم د دغو مسابقو په لړ کې دوی لوبې وسوې. لومړۍ لوبه چې د هرات انرژي او د فرا د ابو مسلم ترمنځ وه 0-0 په وړاندې مساوي سوه. پرون په بله مسابقه کې د هرات د صرافانو ټیم د کابل د استقلال ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل سیالي د هرات په کوربتوب د لیندې قوس پر 14 پیل شوې دي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه پیدا کړي azadiradio.com ته ورسی. اوس ورځو د دې نیم ساعت خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له پرونیو نښتو وروسته د ډیورند کرښې په اوږدو کې پرتې سیمې تېر شپه نسبتا قرار وې. په پکتیا کې یو عیني شاهد
درې تنه کوچیان شهیدان شول، څلور تنه ټپیان شول. تقریبا د کوچیانو 12 پسونه وزې هم له منځه تللې دي.
ترکیه کې ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو له لوري د نیولو او جبري ستنولو له ګواښ سره مخامخ دي. افغانستان ته یو اخراج شوی
دوه ورځې وو بیا ګوتی ار سره باندې ولاګول بیا ډیپورټ به افغانستان ته. اوس فلم همدلته بیکاره یم، داسې ژوند تېرېږي، داسې خاص نشته، بیکاره پراته یو.
له اقتصادي ستونزو سره سره ځینې میندې توانېدلې خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. د خوارځواکۍ د علت په اړه یو ډاکټر وایي
فقر، غریبي، خراب غذایي کلتورونه او رواجونه او واکسینونه د دې لامل ګرځي چې یو ماشوم پرځای شي.
په بهرنی مسالې کې د روسیې ولسمشر د آذربایجان د هوایي کرښې د یوې الوتکې د نسکورېدو د پېښې له کبله له خپل آذربایجاني سیال څخه بخښنه وغوښته. دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونې ته شرغ لاست ورزو. د دې خبرونې د راپورونو برخه ته د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له پرونیو وسلولو نشته وروسته د ډیورند کرښې په اوږدو کې پرتې سیمې تېره شپه نسبتا قرار وې. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. د دوړو لوریو ترمنځ پرون وروسته له هغې نشته وسوې چې د سیشن به ورځې په ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت په برمن ولسوالۍ کې بمباري وکړه. د سیمې د پرونی وضعیت په اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د ډیورند پر کرخه په هغو سیمو کې چې پرون د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې پکې وشوې تیر شپه ظاهرا کراري وه. په پکتیا ولایت کې د طالبانو یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي تیر شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې په سیمو کې کراري ده، خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو ځواکونه اوس د تیارسۍ په حال کې دي او د دښمن حرکتو ته د ځواب ورکولو لپاره چمتو دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته ویل چې په سیمه کې اوس قراري ده، خو خلک د احتمالي جګړې بیا پیل ته اندېښمن دي. ډنډ پټان ته څیرمه د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي ښوونکي سمیع الله حلیمی تندر خپل د سترګو لیدلای حال ازادۍ راډیو ته داسې بیان کړ.
جګړه ډیره سخته درنداوه، په دې کې د غټ وسلو څخه استفاده کیدله. سهار وختي وخت کې پاکستانی ځواکونو پر ملکیانو باندې ډزې وکړې. د اون مرمې چې د کوچانو په خیمه باندې ولګیده درې تنه کوچان شهیدان شول، څلور تنه ټپیان شول. تقریبا د کوچانو 12 پسونه وزې هم له منځه تللې دي. اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال ده، خو د ډنډ پټان ولسوالۍ څخه خلکو خپل مینې پرېښې دي.
پرون د رئیس الوزرا د سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير په مشرۍ د طالبانو د حکومت د سیاسي کمیسیون په غونډه کې هم په دې اړه خبري وشوه. د حکومت مرستيال ویان حمد الله فطرت پر خپل ایکس باندې د غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. هغه لیکلي په دې غونډه کې ټینګار وشو چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه خپل خلکو او خاورې څخه د مشروع دفاع حق لري. په غونډه کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو حکومت په سیمه کې ثبات او نظم غواړي او باید په سیمه کې د داسې اقداماتو مخنیوي وشي چې د کړکیچ د زیاتېدو او د ثبات د له منځه وړو سبب کیږي. د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سه شنبې د شپې له بمباریو وروسته چې پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیا په اړه پوښتنې رابرسېره شوې، د طالبانو حکومت پرون له درې ورځنۍ ځنډ وروسته د غچ اخیستو خبر ورکړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو څخه په ځوابي حملو کې 19 پاکستانی سرتیري وژل شوي او د هغو ګڼې پوستې ویجاړې شوي دي. ویل کېږي چې د حملې د پکتیا له ډنډ پټان او د خوست ولایت له علي شیر ولسوالیو څخه شوي دي. پاکستانی چارواکو تایید کړي چې د طالبانو د ځواکونو له پوستو د کرمې او شمالي وزیرستان پر څو سیمو بریدونه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې دا بریدونه بهرنیو وسلوالو چې د خوارجو په نوم یاد شوي د طالبانو له پوستو څخه په استفادې سره کړي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړي چې د دې حملو په ځواب کې 15 تنه بهرني وسلوال یا افغان طالبان وژلي دي. پاکستان د خپلو یوازې درې سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي دي. ازادي راډیو له دواړو خواوو د مرګ ژوبلې ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی.
ومردل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له پرونیو نښتو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرارې وې. په پاکستان کې په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو ډول ډول فشارونه راوستل سوي دي. د 2023 د کال د نومبر له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی. ورسره د ترکیې په څیر ځینې نورو هیوادونو هم ورته اقدام کړی دی. په ترکیه کې ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو له لوري د نیولو او جبري ستنولو له کبله اندېښمن دي. د بدسل کې د چی پورستیو کې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دغه هیواد کې د عملیاتو په لړ کې د 1450 کډوالو چې اسناد نه لرل د پیژندنې او نیولو خبر ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان له ګوندوی هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان او ایران څخه په زور د افغان کډوالو له سنولو سره هم مهاله په ترکیه کې هم یو شمیر افغان کډوال وایي چې له دغه هیواده د کډوالو د نیولو او سنولو لړۍ چټکه شوې ده. په ترکیه کې یو افغان کډوال حمید عقیلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در امین اواخر اوزای ماجرین در ترکیه بسیار
وخیم. په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر ناوړه دی. په هغو لویو او وړو شهرونو کې چې افغان کډوال پکې وسیږي، امنیتي پوستې جوړې او ګام په ګام له افغانانو پښتنې ګرځېږي کوي. په وړې ستونزې دوی د کډوالو کمپونو ته لیږدوي چې وضعیت یې سم نه دی. هلته دوه درې میاشتې ساتي تر هغې چې دوی اړ کړي څو په خپله خوښه ورته لاسلیک وکړي چې موږ ډیپورټ یا اخراج کړي.
یو بل افغان کډوال چې لاتو کالو راهیسی په ترکیه کې ژوند کوي او نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، هم وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو وضعیت مخ پر خرابېدو دی.
اولا نگرانی خو زیاد است، از چند لحاظ نگرانی است.
له هر اړخه اندیشنې او تشویشونه سته. د ترکیه اقتصادي وضعیت ترنګلی دی. د کار اجازه نه راکوي. له یو شاره بل هغه ته سفر نسو کولای. مخپل د شوزو د حقونو د خوندیتوب برخه کې ډیر کار کړی دی. کبیرته ستونسوم شای پاونسن کې می ونیسی و می زوروي او ان د مرګ غواش هم راتسته.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې له ترکیې راستانه شوي وایي چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک او بیروزګاری سره مخامخ دي. یو تن راستون شوي افغان کډوال د نوم دونو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ترکیه کې هم د سوریز کې چې ډیپورت شوم، موږ چالت دکان ته لاړو د سودا ما خستله چې بیرته وتا دکان راووتلو بس انتغه ځکه عسكر نه عسكر سره مخ شولو غیر شولو بیا نو چې وې وړلو زندان کې دوه ورځې وو بیا غوتی ار سره بنول غون بیا ډیپورت کړ افغانستان ته. اوس فلم دلته بیکار یم بس ژوند تیریږي د څه خاص نشته بیکار پراته یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون جمعه د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکیایا په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د عمومي څارنوالۍ له دفتر، پولیسو، پولیساتو ځواکونو، ساحلي ګارډ او د کډوالو ادارو سره په همغږۍ په دغه هیواد کې د کلاکان شپږ تیرش په نوم د عملیاتو په لړ کې 650 کډوال چې اسناد نه لرل پیژندلي او نیولي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر دغه شان ویلی چې په دغو عملیاتو کې دوی 250 تنه د انساني قاچاق په تور نیولي خو د هویت په اړه معلومات نه دی ورکړي. هلی ارلی کیا وړاندې ویلي چې خپلو هیوادونو ته د دغو کډوالو د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. که څه هم د ترکیې د کورنیو چارو وزیر دا نه دی ویلي چې نیول شوي کډوال د کومو هیوادونو وګړي دي، خو په وروستیو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې ډیری افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي. تر دې وړاندې د ترکیې حکومت د روان کال د لړم یا عقرب میاشتې په وروستیو کې 315 افغان کډوال ونیول او افغانستان ته ستانه کړل. د بشري حقونو څار سازمان د اکتوبر په میاشت کې د یو راپور پر بنسټ د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو په ګډون د کډوالو په نیولو، ټپي کولو او ان په وژلو تورن کړي وو او ویلي وو چې د ترکیې امنیتي ځواکونو پر افغان او سوریایي کډوالو ډزې کړي، هغوی زورولي او له خپلې خاورې شړلې دي. د دغه راپور پر بنسټ د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو شرایط او غوښتنو ته له پام پرته هغوی بیرته ستنوي. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې دغه شان راغلی و چې اوس په ترکیه کې 360,000 افغان کډوال شته چې ډیری یې د ویزو د تمدید او د اوسېدو لپاره د قانوني اسنادو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د یادونې ده چې په تېر یوه کال کې په لکونو افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له پاکستان او ایران څخه هم افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم یو بهرنۍ مسأله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان د هوایی شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله له خپل آذربایجاني سیال څخه بخښنه غوښتې، خو په دې پیښه کې د روسیې د لاس لرلو په اړه یې څه نه دي ویلي. روسي چارواکي وایي د آذربایجان دوه تنه څارنوالان د روسیې د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره د دې پیښه په اړه په تحقیقاتو کې همکاري کوي. دا هم راپور.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان د هوایی کرښې د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله له خپل آذربایجاني سیال الهام علیوف څخه بخښنه غوښتې ده. د آذربایجان د هوایی کرښې د الوتکه چې 18 سپرلۍ یې لرلې د جمعې په ورځ له باکو څخه روسیې ته د الوتنې په حال کې وه چې د قزاقستان په اقتاو سیمه کې راوغورځېده. په دې پیښه کې 38 کسان مړه خو 29 نور ژوندي پاتې شول. کرملین پرون په یو بیان کې وویل پوتین علیوف ته په تلیفوني خبرو کې څرګنده کړه چې هغه مهال چې آذربایجاني الوتکې غوښتل د چچنیا په پلازمینه ګروزنی کې کینی، د روسیې د هوایي مدافع ځواکونو هڅه کوله د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید مخه ونیسي. د کرملین د بیان له مخې ښاغلی پوتین ځکه بخښنه غوښتې ده چې دا تراژیدي د روسیې په هوایي حریم کې پیښه شوې. یعنې پوتین منلی چې آذربایجاني الوتکه د چچنیا په قلمرو کې زیانمنه شوې، خو د دې خبرې له کولو ډډه کوي چې الوتکه د روسیې په میزایل لګېدلې. د پوتین او الیف په خبرو کې دا یادونه هم شوې ده چې الوتکې بیا بیا هڅه کوله د ګروزنی په هوایي ډګر کې راښکته شي، او زیاتوي کله چې د اوکراین محاربوي ډرونونو پر ګروزنی او پر سیرما موستوک او ولادی قفقاز ښارونو برید کاوه، نو د روسیې د هوایي مدافع ځواک هڅه کوله چې د حملې شنډې کړي. بیان همداراز زیاتوي چې د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په دې پیښه کې د الوتنو د خوندیتوب له اصولو د احتمالي سرغړونو په اړه هم تحقیقات پیل کړی دي. د روسي چارواکو په وینا په دې تحقیقاتو کې به دوه تنه آذربایجاني څارنوالان هم د روسي د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره همکاري کوي. دا چارواکي زیاتوي چې د روسي، آذربایجان او قزاقستان استازي د قزاقستان په اقتاو سیمه کې چې دا الوتکه پکې راغورځېدلې ده په ګډه کار کوي. د کرملین بیگانای بیان دا شکونه نور هم زیاتوي چې خای آذربایجاني الوتکه د روسیې په میزایل لګیدلې وي، ځکه په شواهدو کې له سقوط مخکې په الوتکه کې دننه د یو لګیدلې ځای او له سقوط وروسته د الوتکې په وروستۍ برخه کې د سوریو تصویرونه هم شامل دي.
له خبرونو ورآخوا،
د ارزو ټلویزیون اړوند ځینې سرچینې د بی پولي خبریالانو آر اس اف سازمان له لوري خپور سوی هغه خبر ردوي چې ګواکې د دغه ټلویزیون وطن کارکونکي به محاکمه کیږي. د افغانستان د خبریالانو د ټولنې مشر ازادي راډیو ته ویلي چې د رسنیو د کارکونکو اړوند کومه محاکمه نه ده پلان سوې. د بی پولی خبرلانو سازمان ویلي چې د ارزو ټلویزیون د اوتونو کارکونکو محاکمه چې له څوارلس ورځني بند وروسته په ضمانت خوشي سوي د شنبې په ورځ پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د ارزو ټلویزیون ځینې سرچینې وایي چې دغه ټلویزیون وطنه کارکونکي چې وړاندې نیول شوي و نه دي محاکمه شوي. دغه سرچینو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې یاد شي، نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وطنو کارکونکو د محاکمې په اړه د بی پولو خبریالانو یا آر اس اف خبر ناسه موبایل. پرون جمعه د بی پولی خبریالانو یا آر اس اف سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د ویلامې په خبرولو سره د مرغوم یا جدي اتمه د ارزو ټلویزیون د وټنو کارکونکو د محاکمې د پیلېدو خبر ورکړ او په دغه کارکونکو یې د لګیدلو تورونو د لری کولو سپارښتنه کړې وه. د بی پولو خبریالانو یا آر اس اف سازمان په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړی. د افغانستان د خبریالانو ټولنې مسؤلین هم وایي چې د رسنیو د کارکونکو اړوند کومه محاکمه نه ده جوړه شوې. د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما نه میدانم چې آر اس اف ای معلومات د ما
زنه په هیګم چې د بی پولی خبریالانو سازمان د افغانستان د رسنیو په اړه د معلومات لکومه اخلي. دا رزو ټلویزیون د همکارانو موضوع په محکمه کې ده، هغه په ضمانت خلاص شوې دي، خو تر اوسه په ځنګړی توګه نن کومه جلسه نه ده شوې. تمه لرو چې ژر تر ژره دغه موضوع خلاص شي او همکاران هم په آرام زړه خپل کار ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې دا رزو ټلویزیون له بنده له خلاص شو کارکونکو سره هم خبري وکړي، خو بریالي نشو. په ورته وخت کې دوه وفان خبريالانو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نمونه پر راپور کې شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې له نړیوال ټولنې د طالبانو پر حکومت د رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو د لری کولو په اړه د فشارونو غوښتنه وکړه.
اما اینا به بهانه های مختلف خبرنگارا و اهل رسنه
دوی یعنی طالبان په بیلابیلو پلمو خبریالان او د رسنیو کارکونکو تر فشار لاندې راولي، څو خپل محدودیت زیات کړي او په دې ترتیب د پوهاوی او د خلکو د ذهنیتونو د روښانه کولو مخه ونیسي. د نړیوال ټولنې او د رسنیو د ملاتړو له اړوندو بنسټونو هیله لرو چې له خبریالانو سره په همغږي د طالبانو د محدودیتونو مخه ونیسي.
محدودیتای طالبان را بگیرن.
نړیوالې ټولنې په جدي توګه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ ملاتړ وکړي، څو په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو کار همداسې دوام وکړي.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو د استخباراتو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو کارکونکو د لیندې قوس د میاشتې په 14مه په کابل کې د ارزو ټلویزیون په دفتر چاپه وهله او د دغه ټلویزیون وطن کارکونکو د اسلامي ارزښتونو خلاف د سیریالونو د خبرولو او له جلاوطن رسنیو سره د همکارۍ په تور ونیول چې له دوه ونې باندې وروسته په ضمانت خوشي شوې دي.
په افغانستان کې اقتصادي او د خوراکي توکو د برابرولو په برخه کې لستونزو سره سره ځینې میندې توانېدلې چې د ځانګړو تدابیرو په نیولو سره خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. د ازادي راډیو ته ویلي چې په لږو امکاناتو سره توانېدلې د خپل ماشومانو د خوارځواکۍ کېدو مخنیوي وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندوینه کوي چې تر 2015 میلادي کال پورې به نږدې 5 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي د غرض امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ سي. سنا ککړ راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ او د خوراکي سرچینو کمښت د ورځني ژوند لویه برخه اغېزمنه کړې، یو شمېر افغان میندې توانېدلې چې په خپل ځانګړي خلاقیت سره خپل ماشومان د خوارځواکۍ کېدو له خطره وژغوري. دا میندې چې د بې شمېره ننګونو سره مخ دي، د محدودو سرچینو او دودیزو حل لارو په کارولو سره خپلو ماشومانو ته صحي خواړه چمتو کوي. بیا ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د تغذیې لپاره لکم لګښت او صحي خوړو لکه لوبیا او وریجو او موسمي سبزیجاتو استفاده کوي. د کابل ښار اوسیدونکي وحیدې چې خپل ښوونکي او خوندې وزګاره دی وایي وی کولی شو په لږو امکاناتو خپل دوه ماشومان د خوارځواکۍ وژغوري.
وروسته له دې چې ماشوم مې شپږ میاشتنی سو، ورو ورو مې ورته د نرمو خواړو ورکول پیل کړل. له سوجي وړو څخه به مې فرني جوړوله، د ترکاري شوروا به مې ورته جوړوله، ځکه چې زه یو ښوونکی وم. نه مې شو کولای د پسه غوښه واخلم. هډوکي به مې له قصابه راوړه او نخود و لوبیا ګازرو کچالو او پالکو سره به مې شوروا جوړوله او یو وخت به مې ورکوله، یا به مې د ډوډۍ مغز په شوروا کې خیشتوه او ماشوم ته به مې ورکاوه.
قاشق میکردم بعد از اون از برش میدادم.
یو شمیر میندو د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو په موخه د خپلو کورونو په حویلیو کې د سبزیجاتو کرلو او د استوګنې په ځای کې د شته خوراکي سرچینو څخه کار اخیستو ته مخه کړې. د بامیان ولایت اوسیدونکي صدف چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د خپلو ماشومانو د خوار ځواکۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله یې ازادي راډیو ته وویل.
ما دو طفل دارم، یکی 6 ساله است و دیگه
دو ماشومان لرم، یوی شپک کلن و بل یه سلور کلن دی. لشپک میشتنی و روستمی ورته وریجی، لوبیا، نخود، کچلو او ترکاری بخوله. سو ده دوی لخوار ځواکۍ مخنیوی وکرم.
ډاکټران په سختو اقتصادي شرایطو کې د خپلو ماشومانو د روغتیا لپاره د میندو د اقداماتو ستاینه کوي، خو ټینګار کوي چې امیندواري میندې هم سالمې تغذیې ته اړتیا لري. د نسای ولادي برخې متخصصې ډاکټرې امنې هاشمی ازادي راډیو ته وویل،
از دال ناسکو
امیندواره میندې د ناسک دال، پالک، کدو، گازرې او میوو څخه د ترکاری شوروا او له وریجو د وریجو شوروا تیار کړي او د موادو د ښه جذب لپاره د لیمو سره وخوري. خواړه د تازه چمتو کړي او پاکۍ ته دې پام وکړي او خواړه د په وخت په ډول وخوري څو هضم یې اسانه وي.
د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر علي عمرزی ازادي راډیو ته وویل، خوار ځواکۍ هغه حالت ته ویل کېږي چې کس ونه شي کولای د خپلو خوړو اړتیاوې پوره کړي.
د لاملونو د نظره خوار ځواکۍ په دوه ډوله ده، لومړنۍ خوار ځواکۍ، دوهمي خوار ځواکۍ. د خوړو او همدارنګ د مور شیدو د نورو لاملونو له امله رامنځته کیږي، لکه ماشوم ته د ماشوم د مور شیدو کموالی، د شپږ میاشتنۍ څخه وروسته ماشوم ته متوازنه غذا نه شروع کول، او وخت له مخکې د مور شیدو قطع کول چې عموما په دوه کالو پورې مور شیدو ورکول کیږي، او همدارنګ فقر، غریبي، خراب غذایی کلتورونه او رواجونه او وختونه د دې لامل ګرځي چې ماشوم خوار ځواکۍ شي.
د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د راپور له مخې په افغانستان کې خوار ځواکۍ په شدت سره مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان د دسمبر په 12مه نیټه د یو راپور په خپرولو سره وړاندوینه کړې وه چې په 2015 کال کې به له 500 کلونو کم عمره شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان او 1.15 میلیونه امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې به له شدیدې خوار ځواکۍ سره مخ شي. خو د ځینو میندو تجربې ښیي چې دوی کولی شي د ماشومانو د تغذیې لپاره کم لګښت لرونکي خواړه نه استفاده وکړي او همدارنګ د خپل ماشومانو د ځواکمن کېدو او د خوار ځواکۍ سره د مبارزې لپاره د ساده، صحي او لاسرسي وړ خواړو په کارولو سره خپل ماشومان د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې له خوار ځواکۍ وژغوري.
ستاسو له پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د کرتول علاقه د کاریز د کلي اوسیدونکی یم. دغه مسافر سی جیوه ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي، نو بیا هلته په ایران کې ګزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومتي ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ وچیري یا جنې اخلي؟ دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکوي، هم پوره ویزه مصرف وکوي، او هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري. دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري. دا ولې وچیري؟ دا غږ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کی، شبکې نسته، نو ډیر لري زایر ټلیفون د پاره زو. اوس په الحاله زغره ته راختلم، دلته غره چې راوخی جو بیا ټلیفون کار کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید زابل ولایت ترغندا ولسوالی کرتو دالہ کی د کاری د کلی وسیدم کیم. زما دا یو پیغام د ازادی رادیو ته باندې کوم. سمج ماشونه د تیر نظام او د اوسنی نظام موږ ماشونه پات دی، موږ زحمت کښلې ده، په مسکه مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا مسکه مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي، سوار سو دفتر ته وستاسې پیسې ګرځولې دي، بانکي جهامي ګرځولې دي، او که ستاسې پیسې کنګل دي. زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي، موږ زحمتونه کښلي دي، تکلیفونه هم کړي دي، په چانده پسې دي. نو زموږ ږغ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي، یو څوک زموږ ږغ نه اوري، موږ ږغ باید تر مسؤلینو پورې ورسوي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېر ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
له دې سره د ازادي رادیو د نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهارنی خبری مجله چې هغه هم نیم ساعت دوام کوي په څو شیبو کې له ستار فروغ نه اوریدلی سي.